په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو دا هم اوري چې د کابل د امنیت قومندانۍ مسولین وایي د ښار په دشت بر چې کړي پرونی ځان وژن کې حمله پاړه پلټنه پیل کړې او پراتلونکو کې د شیعهګانو پر ځایونو د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تر روسي حمله وبلله. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا لاټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه جګړه د کلګي په سیمه کې له تېرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. د دغې جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ هم پرون د وسلوالو طالبانو د یو پراخ برید شاهده وه. پر یوې پوځي اډې او څو پوستو د وسلوالو په برید کې د لږ تر لږه دیرشو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تر روسي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د دغو اعمالو عاملینو تنظیمونکو او مالي تنظیمونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاږل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشري هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د دې ادارې اجرایوي رئیس هندتا افور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشت برچې کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونۍ انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی 40 کسان وژل شوي او نږدې 70 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او دې ولایت د نورو امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي دي. یوناما پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل د غزنی ښار په مرکز کې د وضعیت په ښه کېدو د ښار ته د بشري مرستو رسېدو ته هم زمینه برابره شوې ده. خو ملګري ملتونه وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کولی شي. د تقاعد خزانې د عمومي ریاست مشروعي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. ګل محمد منتظر پرون ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت د متقاعدینو د تنخواګانو لپاره د غوښتل شو پیسو یوه برخه منظور کړې ده.
ان شاء الله دا خوشې نه پېنم
هڅه کوو که خدای کول تر اختر مخکې 2 میلیارډ ځانګړې شوي افغانۍ مصرف کړو. هڅه کوو چې د راتلونکي یک شنبه یا دوشنبه د متقاعدینو بانکي حسابونو ته دغه پیسې ورسوو. نوموړي وویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به ډېر ژر د متقاعدینو خزانه په یوه ځانګړي صندوق بدله شي چې د متقاعدینو تنخواګانې به مستقیما پکې ټولېږي. یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په پر لپسې تماسونو کې ویلي چې دوی ته په خپل وخت تنخواګانې نه ورکول کېږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنه هرزګوینه د هغې سیمې د پارلمان چې سربیان پکې برلاسي دي پر هغې اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا سرب ځواکونو لخوا د په زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور باطل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخ څخه انکار کولو بلله. ویویل دوی د ریپبلیکا سربسکا د پخواني حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو 2000 د د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیڅه کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل په سربرینیڅه کې د ډلوژنې په اړه په 2014 کال کې د ریپبلیک سربسکا لخوا د دغه رپورټ خپرول د روغې جوړې لپاره یو مهم ګام و. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیک سربسکا د ملي اسامبلې د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام نادرست بللی دی. د بوسنیا د سربیانو مشر میلورات دودک چې له بوسنیا د سربیا د دې سیمې د جلا کېدون غوښتونکی دی په سیمه کې ترسره شوی جنایت مني، خو وایي چې د 2004 میلادي کال په رپورټ کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې مبالغه شوې او په هغه کې باید سربیان قربانیان هم شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا لاټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل دغو دریو باروړونکو کمپنیو پر ضد چې په چین، سنګاپور او روسیه کې میشتې دي ګامونه اخلي. د دې پرېکړې له مخې به متحده ایالاتو کې د دې کمپنیو پانګې بندېږي او امریکایي وګړي نشي کولی له هغوی سره راکړه ورکړه وکړي. که څه هم واشنګټن له پیونګ یانګ سره مستقیمې خبرې پیل کړي، خو بیا یې هم د موجوده نړیوالو بندیزونو د عملي کولو له لارې پر شمالي کوریا خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. واشنګټن غواړي چې د دې بندیزونو په وسیله پیونګ یانګ دې ته اړ باسي چې خپل اټومي او د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پروګرامونه بند کړي. خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل کې دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان پر مهم موضوع راپور لرو. د کابل د پرنی ځانو ژوند کې حمله په ارتباط چې وروسته له دغې حملې افغان امنیتي چارواکو دا ډول حملو د مخنیوي لپاره څه ډول تدابیر نیولي دي؟ د کابل د امنیت قمندانې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښار په دشتي برچه کې د پرونی ځانوژونکو حملې په اړه پلټنه پیل کړې او په راتلونکي کې د شیعهګانو پر ځایونو د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر هم نیولې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی، همدا شپه د کابل له سټډیو سره د افغان صاحب که اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې ان چارواکو د دغه حملې په اړه تر اوسه پورې په پلټنو کې څومره پرمختګ کړی دی؟
بله، د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د تیرې ورځې د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه د دوی جدي پلټنې روانې دي. د کابل امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی ټیمونه، ځانګړي ټیمونه جدي کار کوي.
د پیښې په اړه زموږ څېړنې پیل شوي دي او پیښې د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دغه څېړنې نه دي بشپړې شوي، نور کشفي او استخباراتي بنسټونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورایه د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او سیاسي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو په منځ کې ستونزې را پیدا کړي، دا مهمه نه ده چې کومې ډلې خو په ټوله کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر څو پورې دغه څېړنې بشپړې شي نو زیات به له رسنیو سره شریک.
ښاغلی ستانیزي همدارنګه وویل چې داسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی یو لړ ځانګړي تدابیر نیولي دي، هغه هم په تکیخانو، جوماتونو، ښوونیزو مرکزونو کې، او دوی غواړي چې په راتلونکي کې پلي کې تر څو د داسې پیښو مخنیوی وشي. د یادولو وړ ده چې تېر مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د کابل د اتلسم امنیتي حوزې اړوند دشت پرچی په سیمه کې په یو ښوونیز مرکز انتحاري حمله وسوه چې د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي او 8 نور ټپیان شوي دي. دا چې د دغو ټپیانو له جملې نه څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی ده هڅه مو کړه د امیر روغتیا وزارت نظر واخلو، خو بریالي نه سو. هم شپه وړاندې موږ په کابل کې هغه سیمه ییزو خبریالانو سره تماسونه ونیول، دوی وویل چې د دغو پیښې د قربانیانو جنازې په ډله ییزه توګه د کابل په غرب کې خاورو ته سپارل کیږي. بله نوری صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه کوم. ودان د دغه حمله په اړوند د وروستیو تحقیقاتو او دا چې افغان امنیتي چارواکي د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره څه ډول اقدامات کوي، په دې اړه به بیا هم اورېدونکي خبر کړو. له دې مخکې هم که څه هم کله چې دغسې بوږنوونکې حملې شوي دي، افغان چارواکو ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې د دغو ژمنو په نتیجه کې موږ د وضعیت په ښه کېدو کې د پام وړ بدلون نه وینو. کابل دشت برچی له دې مخکې هم د څو دا ډول خونړیو حملو شاهده و چې د اکثرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی. د پرنۍ حملې مسؤلیت روسه داعش په غاړه نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو هم ویلي چې دا د دوی انکار نه دی. تر دې مخکې په کابل کې لوی خونړۍ حمله څو اونۍ وړاندې د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوې وه چې 23 تنه پکې ووژل شوي او 108 تنه نور ژوبل شوي وو. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې په کابل کې 14 لوی حملې شوي چې تر 240 زیات کسان پکې ووژل شوي دي. پر نوې حمله د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو ټکو وغندله. هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشرې هم دغه حمله غندلې او پر دې خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستر قرباني ماشومان ورکوي. افغانستان چې د تروریزم او جګړو ستر قرباني دی، د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد پرون د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر ځینې لمانځن غونډې جوړې شوې وې. د غونډې ګډونوالو پر دې تاکید کاوه چې پر افغانستان دغه روانه جګړه تپل شوې جګړه ده او یوازې افغانان دي چې دغه جګړه پای ته رسولی شي. په خصوص کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد لمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان پر خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. دغه راز د دې جګړې له قربانیانو سره په لمانځن غونډو کې دا موضوع هم راپورته شو چې د جګړې قربانیانو ته حکومت هغسې چې لازمه ده سمه پاملرنه نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې پرون په کابل کې په همدې مناسبت په یوې غونډه کې وویل چې په تیرو څه باندې 8 کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله شاوخوا 15,000 کس افغانانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په خوست کې د په دې مناسبت جوړ شوې غونډې نور حال بل خوست د ازادي راډیو د خبریال الوخیل نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې وورو.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو دیات او درانوي د نړیوالې ورځې په کانفرانس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورته چې مونږ ته خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه جذب شو په یوې په یو غیرت ودرېږي ان شاء الله تعالی. ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په مونږ نه تپل شو جنگ ده. قربانیان صرف مونږ یو، ګاډي خل نور خلک او خلک.
دا معلولینو د اتحادیه مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې وویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د خپل ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټه په افغانستان کې مافیا کړی لري او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یو आवाज غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلای دی. موږ معلولین ورونه هیڅ چاته دغه اجازه نور نه ورکو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون استازی وایي چې په وروستیو 9 کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 4,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دې کې 20,000 کسان وژل شوي، خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنګیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکوونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په وروستیو 10 کلونو کې د وژل شویو شمېر 8,000 کسان خودلی او معلولین ولکه 8,400 تنه خوده چې د هغوی پوینا د ارقام د افغانی ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس به ډول 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلی دغه شمېرنه خو ډیره زیاته ده.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ول دا چې په بیلابیلو هوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبله رامنځته کیږي او د تلفاتو شمیر ډیریږي، نو یو شمیر هوادونو وپتیل چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یوه ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې با پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1999 مریز کال د ثور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اسد 23مه یا د اګست 15مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درانوي د ورځې په نوم ونوموله.